تولید 15 کارخانی ویجاړی شوې دي. د هوایي ځواکونو د ځنګړي لوا په خبر پاڼه کې راغلی چې لنشې مواد سره د مبارزې پولیسو د هوایي ځواکونو په همکارۍ په بکوا ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې 15 کارخانی تخریب دي. په دې کارخانو کې 300 کیلوګرامه شیشه، 10 کیلوګرامه هیروئین، 40 کیلوګرامه مورفین، 1450 کیلوګرامه تریاک، 400 کیلوګرامه نوشادار او 500 کیلوګرامه کیمیاوي مواد د پولیسو لاسته ورغلي او همالته سوځول شوي دي. په هرات ولایت کې یو کس د نشه یي موادو د ساتلو او خرڅلاو په تور ونیول شو. د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ مسؤلین وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د ګذرې ولسوالۍ د دش سیمې د استوګنې په سیمه کې 25 کیلوګرامه چرس نیولی دي. د یادونې وړ ده چې پولیسو په روانه اونۍ کې په هرات ښار کې د نشه یي موادو څو خرڅونکي نیولی دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نږدې 10 تورن کسان معرفي شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادۍ رادیو ته وویل چې دې مرکز ته د امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو د قاچاق په تور وویشنیول شوي کسان معرفي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. خاغلی موهید وای چې په ورته وخت کې د دې مرکز محکمو پر څه د پاسه 10 نورو تورانو کسانو حکم صادر کړی دی.
په مجموعي ډول د یوې بهرنۍ خزي په ګډون 15 کسان د 25 قضیو په تور نیول شوي او د دې مرکز د ابتدایه او استیناف محکمو لخوا له 4 څخه نیولي بیا تر 40 کالو پورې په بندبانی محکوم شوي دي.
دا یادونه ورده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو تیر اونۍ د نشه یي موادو یو دیش قاچاق کوونکي له 15 څخه بیا تر 20 کالو پورې په بندبندۍ محکوم کړي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي مواد د قاچاق پر مهال نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړۍ پیښه کې پولیسو په جلال آباد ښار کې د نشه یي موادو له خرڅونکو څخه 50 کیلوګرامه چرس او هیروئین نیولی دي. دغه ډول په دوهمه پیښه کې 70 کیلوګرامه چرس نیول شوي چې په 4 موټرو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وچې له جلال آباد ښار څخه د باندې قاچاق کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل، دایکنډي او بغلان ولایتونو کې د نشه یي موادو څه د پاسه 10 خرڅونکي نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل ښار کې د نشه یي موادو 9، په دایکنډي ولایت کې 3 او بغلان ولایت کې 15 خرڅونکي نیول شوي دي. له نیول شویو کسانو سره چرس، هیروئین او نشه یي ګولۍ هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې د نشو له امله مرګونه ډېر سوي دي.
باخونه ورس پا ورس پا داسی حل که دیریگی چی لنشه موادو سر از منگ مبارزه پس شویده دا هیروینو، کوکاینو، شیشه او نشه گولیو دا تولید لا دیری دو سر دا خلکو دا ملی نکا چه هم لوڑا شوی.
دا افغانستان دا عمی روختیا لوزیر فیروزالدین فیروز سر مرکل رو
مافیا هم کوشش کوي چې مونږ ناکام شو، خو مونږ هم تلاش داده چې باید دا پرینېدو. ولی نه انشاءالله چې مونږ بریالی یو. بریالی په دې یو چې مراکز ته مو د هغوی لاسرسی ډېر محدود، اما بهر له مونږ مراکزونو نه د هغوی موافقت ډېر ده. بیا
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروئ.
یاره کومندان صاحب، دا لس ورځې کېږي چې دې پوستې ته راغلی یم، هېڅ غوښه مې نه ده خوړلې، بس دغه لوبیا نه خود یا کچالو دي.
سلام جانه، تا لکه چې په هغه بله پوسته کې هره ورځ غوښه خوړله، چې اوس دې زموږ خوارانو په ډوډۍ سترګې نه ډکېږي که څنګه؟
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په نړۍ کې د نشو له امله د مړینې د ډېروالي خبر ورکوي. د دې ادارې مشر یوری فیدیدوف د ملګرو ملتونو له نشه موادو سره د مبارزې کمیسون ته وویل په نړۍ کې د نشه موادو کښت، تولید او غوښتنې سره سم د نشه موادو له امله مرګونه ډېر سوي، خو په دې برخه کې خدمتونه خورا لږ دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ازادي راډیو ته وویل د محتاجینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې کمې سوي او دوی هڅه کوي چې د دې لږ سوو مرستو پر ځای کورنۍ سرچینې پیدا کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون د غړو هیوادونو استازو په ویانا کې دوه شپېتمه غونډه وکړه. د غونډې په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس یوری فیدیدوف وویل د احتیاط پراخوالي ته په کتو سره د نړیوالې ټولنې مسؤلیت نور هم زیاتوي. نړیواله ټولنه باید د نشئی موادو د تولید مخنیوی وکړي او پرې نږدې شي نشئی مواد بازارونو ته ورسیږي.
ګواښونه ورځ په ورځ په داسې حال کې ډېریږي چې له نشئی موادو سره زموږ مبارزه پڅه شوې ده. د هیروینو، کوکاینو، شیشې او نشئی ګولیو د تولید له ډېرېدو سره د خلکو د مړینې کچه هم لوړه شوې او د درملنې په برخه کې خدمات، روغتیایي مرستې او اجتماعي خدمات ډېر کم شوي دي.
په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او ملي امنیت شورا د استازو یو هیئت هم ګډون درلود چې مشري د بهرنیو چارو وزارت معین ادریس زمان کوله. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیریش غونډې ته وویل بازارونو ته د نشئی موادو لیږلو او غوښتنې ډیروالی نه یوازې دا چې روغتیایي ستونزې را پیدا کړي، بلکې د ملګرو ملتونو سازمان انکشافي پروګرامونه یې هم ټکنی کړي دي.
By learning from one another and sharing experiences
leo bil sakhas dakra aw tajrubo sharikawlo la lari kawlay shu che bazaruno ta da nashayi mawado rasidal aw ghoxtana ra kam kro da gadawal amniyat prakh bashari haquna khwandi aw da insaan roghtiya wa satu razay che pakhpalo gadushmano amal wakro aw da nashayi mawado da makhniwi pa barkha ke la gatawro la ro charo tsakhar wa akhlo
practices that work
kase ham da nari dirai koknar pa afghanistan ki karal ki gi che نشئی موادو دا مهال 3.5 میلیون افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول زیانمن کړی دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز لازادی رادیو سره په خبرو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو د کموالي خبر ورکړ. ښاغلی فیروز وایي دوی هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې لپاره کورني امکانات او مالی سرچینې پیدا کړي.
منابع مالی محدود است، کمک خارجی روز به روز کم شده میره و
مالی سرچینې محدود دي. بهرنۍ مرستې ورځ په ورځ کمیږي. دولت د دې توان نه لري چې په یوازې ځان مبارزه ورسره وکړي. موږ پر تنباکو باندې مالیات دوه برابره لوړ کړه. هدف مو دا دی چې له دې لارې د معتادینو د درملنې لپاره مالی سرچینې پیدا کړو. موږ کولای شو چې له دې لارې په کال کې له دیرشو څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو ډالرو پورې د روغتیا سکتور ته ځانګړي کړو. په دې ډول به وکولای شو چې د مرستو کمی جبران کړو.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس د غونډې په پای کې لګډونوالو هیوادونو څخه وغوښتل په مالی او تخنیکی برخو کې د لهغو هیوادونو سره مرستې وکړي چې د نشئی موادو د تولید او استعمال لستر ګواښ سره مخ دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
محمد ایاس تر نه کوچ په نړۍ کې د نشئی موادو لامل د مرګونو د ډیروالي په اړه راپور اوروه. اوس په افغانستان د عام روغتیا د وزیر مرکه واورو. په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشئی موادو لامل زیانمن سوي دي. په دې زیانمن سوو خلکو کې 24 لکه مستقیم متعدین دي چې په سلو کې 10 ماشومان او په سلو کې 8 ښځینه متعدین دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د دومره ډیرو متعدینو د درملنې لپاره د عام روغتیا وزارت او نه دولتي ټولنې روغتیایي مرکزونه کفایت کوي؟ ولې په ځینو ولایتونو کې دا ډول روغتیایي مرکزونه نشته؟ آیا د معتادینو د درملنې لارې چارې عصري او ګټورې دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د افغانستان د عام روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په افغانستان کې احتیاط په کومه درجه ناروغیو کې ګڼل کیږي؟
معتاد ته مونږ هم ناروغ وایو. مونږ باید لکه انسان غوندې ورته کمک وکړو او مجرم په سترګو ورته ونه ګورو. او مونږ د منټل هیلت یا د صحت رواني او روحي امراض تر لاندې دا پدیده سره مبارزه کوو او تداوي کوو.
په هیواد کې تقریبا څه د پاسه د 3 میلیون په شاوخوا کې کسان په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول نشه یي مواد کاروي. داسې ویل کېږي چې دغه موجوده مرکزونه د درملنې لپاره کفایت نه کوي. په دې برخه کې تاسو څه پلان لرئ؟
که مراکز ته افزایش ورکو تر هغه وخته پورې چې لاسرسی مواد مخدر ته آسانی کرل بیخی عام وی، قاچاقی که طول صحت بخش طول بسترونه دوی تا تخصیص ورکو نتیجه نورکی. باید دسترسی سره مبارزه وشی او کش سره مبارزه وشی او قاچاق سره. یعنی صادقانه که مون بستر تعداد نورم دیر کو که لاسرسی ارتاسانی اصلا نیست نتیجه نورکی.
موږ وینو د کابل په ښار کې په مختلفو ځایو کې دغه مواد خرڅېږي. که څه هم له دې سره مبارزه کول ستاسو د کار یوه برخه نه ده، بلکې خو ستاسو کار ټکنی کولای شي. آیا په دې اړه تاسو له اړوندو ادارو سره همغږي لري ورسره په دې اړه خبرې کړي؟
اول خو افغانستان کې دا کرل کېږي، بل قاچاق دلته سته. حتی مریضان وایي چې صاحب ساقي مواد مخدر موږ ته رسوي، خلک کوای سي چې ژر په اسانه او په ارزانه واخلي. دلته د پولیس نقش ډېر اساسي ده، دلته د قانون تنفیذ ضروري ده. داخلي وزارت سره مو خبرې کړي، سید همکاري وجود ده، هغه تعهد داده چې موږ دې پدې سره مبارزه کوو. خو ما تروسه هم داسې مؤثر نتیجه لاسته نه راغلې که دوی توجه و نکی صورتی که چی دا پا دی سر مبارزه و نشی خوصاً دسترسی سر تداوی نتیجه نور.
تاسو ویل چی تداوی دا احتیاط چی دا باید خپل خواخه بی خو مغ کل کل گورو چی یو غط گروپ جی 200 و 250 کسان پا زور را طولهی فینکس دیوری دا چی ولی کوی تاسو؟
مون خوصاً دا کار پا جمعه کی کوو. اگه څوک چی کور نلری د شپې په هوا آزاد پات کیږي، خلک هم سره کومک نکوي، کورم نلری، مونږ دا یو انساني مسولیت او اسلامي مسولیت ترته ګنو. او جمعه کې دا کار کوو، په دوبی کې مونږ دا کار نکو. دوبی کې څه کوو؟ مونږ هغوی سره کار کوو، ورته وایو چې داوطلبانه تشویقوي، ترغیبوي چې دوی راسي ځان بستر کی او تعهد کی چې تداوی کیږي. دې لپاره چې جلوګری وکړو د مرګ او همزمان ورته کومک وکړو دا کار کوو.
متوازن پرمختګ یو اصل ده، خو زموږ د راپورونو لمخې په ځینو ولایتونو کې لکه مثال په ډول په روزګان کې او په نورستان کې په دغو ولایتونو کې الته د معتادینو د درملنې لپاره روغتونونه نشته. تاسو دغه ستونزې ته په کومه سترګه ګورئ؟
اول خوف داسې نه ده چې هلته معتاد نشته، اما تعداد نسبت نور ولایتو کې هم په روزګان کې هم په نورستان کې دوی تعداد کم ده. بل خبره داده چې نږدې ولایتو کې دوی ته زمینه مساعد شوی چې دوی باید راسي تداوی شي، اما مانان دا نه ده چې روزګان یا نورستان د افغانستان ولایت نه ده، خلک عق نه لري. خو اوس هم هغوی ته رسیدګي په گاوندی ولایتو کی کی دورزگان مریضان معتادین مونږ راوړو قندار کی تداوی کوو، او دونرستان راوړو کنر او جلابات یا لغمان کی تداوی کوو.
ځینې خلک غریب دی، هغه د معتاد وړلو لپاره دومره توان نه لري چې له روزګان څخه په لسګونو کیلومتر لري کندهار ته راوړي. څه فکر کوئ چې دغه روزګان خلک غټ مشکل سره مخ نه دي؟
دا خو بدون شک، اما عدالت چې وخت وایو هر څوک چې نیاز یې ډیر ده اغوی تا باید تاول. مثلا کابل که پا میلیونو معتاد دلتشته، باید تعداد مراکز همی او روزگان هم ضرورت ده. دا سعیده چی منو چی اغوی هم حق دورت باید جور کو، اغوی تا مشکل ده. ما دروس 2-3 مکتوب وزارت مالی تا ورکلی چی کمک کو کی که وزارت مالی مونږ سره همکاری وکړه، خو هغه د جوړو که امکانات نه وو بیانو پالیسی داده چې نورو مرکزونه نه یو چی کم کو، روزګان ته توجه او نورستان ته توجه وکړو.
نړیوال مرستې هم مخ په کمیدلو دی، په خاص ډول د اعتیاد درملنې په برخه کې. تاسو خلکو ته د ښه خدماتو د رسولو په برخه کې له کومو پروګرامونو څخه تاسو استفاده کوئ تر څو بالاخره دغه نیمګړتیا چې د نړیوالو مرستو د نشتوالي په صورت کې رامنځته شوې ده هغه نیمګړتیا پوره شي؟
هر څوک چې ژوند کې دولت مسؤلیت لري چې هغوی ته باید خدمات وړاندې کړي. خو منابع ډېر محدود شوی، خارجي کومکونه هم کم شوی. دومونږ پروګرام داده چې په هغه شیانو کې چې منفي تاثیر لري صحت ته باید تکس ورباندې معرفي کړو، لکه تنباکو یا سګرټ. مونږ دغه تکس دوچند کړي، هغه تکس ساعت ته راوړو چې خلکو ته کومک شي. دا یو بل فیس مو معرفي کړی، هغه خلک چې توان لري چې پرداخت وکړي دا غوی نه اخلو. اگر څوک چې پرداخت توان نه لري غوی ته باید ورکو، دا یو ښه تجربه ده. دریم کار داده چې په تیل یا اگر شی چې په صحت ته مضر لري هغه ته باید تکس، لکه خوږی، شیرینی، پپسی، دا شیان دوی کې تکس معرفي کوو. دې لارې نه پیسې پیدا کوو او صحت ته تخصیص ورکو. بل کار چی که او هغه داده چی شفافیت او مؤثریت خدمات یا د اجرات وزارت کی دا هم سبب کی چی کمک کنندگان تشویق شي او خپل کمک ته ادامه ورکی دی لار نم کوای شو چی د خارجی کمکونه ادامه او لړۍ وساتو دغه پروګرامونه دي چې مونږ کوای شو چې سکتور صحت ته مالی منابع پیدا کو او خدمات ته ادامه ورکو.
ډیرې متعدد له درمنینې وروسته بیرته نشو ته مخ کوي. ډاکټران وایي چې د دې اصلي علت یا یو له عواملو څخه نیمګړې درملنه ده. څه فکر کوي په افغانستان کې د غروانه درملنه آیا رښتیا هم نیمګړې ده او که نیمګړې وینو ولې مونږ نشو کولای شي د نړۍ غوندې یو ښه درملنه د متعدد لپاره وړاندې کړو؟
تداوی رژیم چې مونږ استفاده کوو دا یو انټرنیشنل او ستاندرد رژیم ده. نور یو دو کیم دغه سید زمون گاونډیان هم دا کار کوي او غربي مملکتو کیم درې میاشتې هغه دواګانی چې غوي ورکی مونږ مرکو. خبره دا ده چې اول د خپل رژیم یعنی هیڅ ځای کې سلفی سده ماسر نه ده. دوم خبره دا ده چې مریض دلته جوړیږي جامعه ته تقدیمیږي بیا هغه راضی ورته ساقی یا مافیا یا څوک چې دا خرڅی یعنی لاسرسی دا یو بل مشکل ده. څوک چې تداوی کیږي باید ورته برته کار پیدا شي جامعه کې دوباره مدغم شي چې دا کارم افغانستان کې صحیح نه ده. حمایت لږ ده خلک ورته په مجرم سترګه ګوري نه د انسان په سترګه او نه مریض په سترګه. او بله خبره دا ده چې د دې معاوضه یا بل دوا ورته میتادون وایي دغه معرفي شوی هغه څوک چې معتاد ده میتادون ورته ورکوي او چې ژوندی ده میتادون اخلي. میتادون تاثیرات ډیر ښه ده مؤثر ده مریض دوباره فعال کیږي مریض دوباره اجتماع ته ګډیږي.
تاسو میتادون خبره وکړه آیا د شي پروګرام تاسو لرئ چې بالاخره بیا دا په افغانستان کې تولید شي او یا هم خلکو ته دا عام شي او ځینې په اقتصادي لحاظ کمزوري خلک هم له دې څخه استفاده وکړي شي؟
تجربه دا ده چې باید میتادون 100% باید استفاده وشي او بل ملکو کې میتادون تداوی مروج ده خو د دولت پالیسی میتادون په ضد ده. مونږ غواړو چې دا پالیسی تغییر ورکړو با وجود کې مونږ یو سمال پایلوت پروژه شروع کړی میتادون سره مونږ چې وینو نتایج ډیر ښه ده. اصلا خود خبره داده چې مخالفت د خلک چی ده هغه وایي چې دا یو سنتټیک یا تصنعی دوا ده مواد مخدر ده دا ولی تاسو معرفي کوي؟ مونږ جواب داده چې مواد مخدر بد شی ده دا هم بد ده خو بین بدتر او بد راځي یو انتخاب کو او دا کوشش کوو چې مونږ افغانستان کې مروج کو.
تاسو څه موده مخکې د کورنۍ چارو وزارت څخه د پرچون پروسشانو پر ضد باندې مرستې غوښتنه کړې وه؟ دا په داسې حال کې ده چې په ځینو درملتونونو کې هم طبي نشئی درمل خرچیږي او ځینې معتاد کسان له هغه څخه استفاده کوي. په دې برخه کې ستاسو مبارزه څنګه؟
دا نه ردوو چې زمونږ یو درملتون دا کار نه کوي. خود هر چیرته چې شراب خرڅیږي تابلیت کام خرڅیږي، هر چیرته چې پودر خرڅیږي تابلیت کام ورسره ده. او دومنګ دواخونو کې شراب مواد مخدر نه خرڅیږي. نو معنا دا ده چې یوازې دواخانه نه بلکې نور منبع هم دي چې تابلیت کا کوي. خودمونګ تلاش دا ده چې دواخانو کې کنټرول لرو منظم نظارت قربان لرو که څوک داسې کار وکړي سخت مجازات کیږي.
د وقایه په برخه کې د احتیاط څخه د مخنیوي په برخه کې پروګرامونه شته.
وقایه داده چې باید خلکو ته د ازرار معرفي شي د میډیا لارې نه د مسجد لارې دا کارونه موکړي خوب کفایت نه کوي باید دا نورم پراخ شي او بل مبارزه باید جدی شي د لاسرسۍ لپاره د کرل لپاره او د قاچاق لپاره. سرچینه یې کرل دي سرچینه یې توزیع ده سرچینه یې لاسرسۍ ده. دغه چې بند شي نو هېڅ دلته ضرورت نشته چې موږ پیسې خرچ کړو دلته بستر جوړ کړو.
د شراپورونو موږ لرو چې د درملنې ځینو مرکزونو ته په پټه باندې نشئی مواد رسیږي. آیا په دې اړه تاسو کوم راپورون راغلي دي او که راغلي وینو تاسو په دې برخه کې څه اقدام کړی؟
مافیا په هر نحو کوشش کوي چې خپل کار وکړي خصوصا د موږ په فنکس کمپ کې یا زربستری شفاخانه کې. بعضی واقعات مو هلته پیدا کړي چې د مریض پایواز د پایواز په توګه راغلی داسې کیسو نشته خو موږ ورسره برخورد جدي لرو سارنوالي ته معرفي کړی. که دې پدیدې سره مبارزه ونه کړو نو زموږ تداوی او تلاشونه چې روان ده بیا بې نتیجه کیږي. مافیا هم کوشش کوي چې موږ ناکام شو خو موږ هم تلاش داده چې باید دا پرې ندو.
تر اوسه پورې کوم طرف بریالی ده تاسو که مافیا؟
ولی نه انشالله چې مونږ بریالی یو. بریالی په دې یو چې مراکز ته مو د هغوی لاسرسی ډېر محدود ده اما بهر له مونږ مراکزونو نه د هغوی موافقت ډېر ده. بیا
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس د ډرامې وار دی. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو یو قومندان د شپې په تیاره کې له خپلې پوستې څخه لیرې په یوه دښتې کې مینیسي. یوه شپه وروسته یوه رڼا ویني چې د دوی خوا ته راځي. دا چې پولیسو چاته کمی نیولی په دې سپېره دښت او نیمه شپه کې رڼا د څه شي ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاره قومندان صاحب، دلا سورزی کیږي چې دې پوسته ته راغلی یم. هیڅ غوښه مې نه ده خوړلې، بس دغه لوبیا نخوت یا کچالو دي.
سلام جانه، تا لکه چې په هغه بله پوسته کې هره ورځ غوښه خوړله، چې اوس دې زموږ خوارانو په ډوډۍ سترګې نه ډکېږي که څنګه؟
که هره ورځ مو نه خوړله، هفته کې یو یا دوه ځله مو خو غوښه خوړله، او هغه هم ښه ډېره.
د پولیسو ډوډۍ هر ځای یو ډول وي. نه پوهېږم چې تاسو ته غوښه له اسمانه راتله او که مو په غرونو کې د پسونو ښکار کوو.
چې په واره د پسونو ښکار پیدا کیږي، ولې سړی بې ضرورته غرونو ته پسې ولاړ شي؟
ته خو موږ ته هم دا د ښکار چل را وښیه. غوښو ته نو د چا زړه نه کیږي زوروره، په غوښو پسې زموږ هم سترګې ووتلې.
قومندان صاحب، ما او تا خو یوازې په پولیسو کې نه دي سره پېژندلي، د ماشومتوبه سره پېژنو او ښه خواږه انډیوالان هم یو. له تا به یې څه پټوم، موږ په هغه بله پوسته کې چې وو هر هفته یو یا دوه پسونه هم حلالول.
نو پیسې مو یې له کومه خوا پیدا کولې؟
بس نو په تاسې به خدای د پسه غوښه نه وي خوړلې. د چا پوسته چې د نشئی موادو د قاچاق د لارې څنګ ته وه، هغو به هم لوبیا خوړل.
زه خدای یو کال کېږي چې دلته راغلی یم، تر اوسه خو مې نشئی مواد نه دي لیدلي چې څوک دې له دې ځایه څخه تیر کړي.
ته نه یې پسې ګرځېدلی که نه، نو همدغه لاره چې د دې پوستې مخې ته تېره شوې ده، زموږ د پخواني پوستې مخې ته هم تېره شوې ده. خو لکه چې ته په چل نه پوهېږې او قومندان صاحب.
بس دغسې وبوله، هغه سندره ده چې وایي مینه د ښکلو څنګه کیږي ما ته چل نه راځي، بس ما ته هم د قاچاقو نیولو چل نه راځي.
ما بیا داسې فکر کوی چې ته له قاچاقبرو پیسې نه اخلې، ځکه داسې خوارې ما ته داسې صادق ښکارېدې.
نه بابا، صداقت له کومه شو؟ هغه سړی خپل جیب ډکوي. جیب
چې داسې ده، نو بیا ما ته اجازه راکه، هم به مو نسونه ماړه شي او هم به مو جیبونه تاوده شي، وروسته به یې تا ته هم چل در زده کړم.
والکه ته ټوکې کوې او که رښتیا وایې؟
رښتیا درته وایم قومندان صاحب، ته مازې ما ته اجازه وکړه، بیا ما او کار سره پرېږده.
عجیبه ده، زه د پولیسو قومندان یم، تر اوسه مې د نشئی موادو کوم موټر نه دی نیولی، او ته وایې چې داسې مزې مو کولې.
قومندان صاحب، دلته هم ښکار شته خو بس لږ خواري غواړي.
سلام جانه، خبره ډېره موږ ده، سپینه خبره وکه.
خبره دا ده چې هر ځای د پولیسو پوستې وي، نو د قاچاقبرو موټر هلته نه تیریږي، په شاوخوا دښتو او شیلو کې تیریږي، او هغه هم د شپې له خوا تیریږي. او قومندان صاحب،
ښه نو څه ته ګورې؟ راځه چې کمین ورته ونیسو.
بس سمه ده، نن شپه کمین ورته نیسو، خو اوس وختي ده، وروسته زه خپله درته وایم چې اوس یې وخت دی.
بس سمه ده.
قومندان صاحب، هغه دی موټر سکل راغی.
خامخا یې نشئی مواد را بار کړي دي، کنه نو په دې نیمه شپه په دې سپېره دښته کې څه کوي؟ دا خو لار هم نه ده.
قومندان صاحب، موټر سکل والا را نږدې شو، اوس به یې نو را وګرځو.
سمه ده،
ودرېږه چې ونه خورېږې.
پام چې ونه خورېږې، کنه ولاړم دی.
دا ولاړم صاحب، ولاړم.
دا په بوجۍ کې دې څه شی را بار کړي دي؟
قومندان صاحب، دا غنم دي، غنم.
ته موټر سکل ودروا او دېخوا ودرېږه.
ته ودرېږه، زه وګورم. ښه ښه، دا غنم دي. پر موږ دې د بیا خلانو ګمان کړی دی، تاریاک دې را بار کړي دي، بیا وایي چې غنم دي.
قومندان صاحب خیر دی، تاریاک تاسې واخلې خو ما پرېږدی.
چپ شه، خبرې مه کوه، د تاریاکو قاچاق کوي، بیا وایي چې ما پرېږدی. څوک چې د نشئی موادو قاچاق کوي، ځای زندان دی، زندان.
تاریاک خو دې ولاړه چې ولاړه، ته به هم زندان ته ځې.
خیر دی قومندان صاحب، ما پرېږدی، وړو وړو بچیان مې دي، په کور کې د روزي پیدا کولو بل څوک نه لرم.
نه هېڅکله دې نه خوشې کوو، ته په حرام روزي ژوند کوې، باید خامخا سزا وینه. خود زندان اندازه ده په ما پورې اړه لري.
زندانی کېږي خامخا، خدا چې ته واړه واړه بچی لري نو یو مرسته در سره کولی شو.
څه ډول مرسته قومندان صاحب؟
د نشئی موادو د قاچاقو سزا د نشئی موادو په اندازې پورې اړه لري. که یو کیلو در سره وي نو یو کال زندانی کېږي، او که تر یو کیلو ډیر وي بیا نو تر لس پنځلس کالو پورې زندانی کېږي.
نو زه څنګه وکم؟ زما تاریخ پنځوس کیلو دی.
غم مه کوه، موږ یې چاره در ښیو.
اوس د موږ له یو کیلو تاریاکو سره خبریالانو ته ورښکاره کوو، او بیا د نشئی موادو خاصې څارنوالۍ ته سپارو. خو ګوره، که د خبریالانو یا څارنوال ته وویل چې زما سره پنځوس کیلو تاریاک راسره وو، بیا به نو کلونه کلونه په زندان کې.
بس سمه ده، ورته وایم چې همدا یو کیلو تاریاک راسره وو.
ګوره، که دې ویلي وو چې پنځوس کیلو تاریاک راسره وو او نور پولیسو پټ کړل، بیا به دې خیر نه وي. موږ ځان خلاصولی شو، خو ته به ټول عمر په زندان کې پاتې.
نه ولې به وایم، لیونی خو نه یم. تاریاک دې ستاسې بلا واخلي، خو مقصد چې زه له زندان څخه ژر راخوشې شم.
غم مه کوه.
سلام جانه.
بلې قمانه صاحب.
موټر راوله، او دا سړی له موټر سایکل سره یو ځای موټر ته پورته کړه چې پوستې ته بوزو.
په دواړو سترګو قمانه صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.